بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د تیرن راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د جمعې ورځ د 1444 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې اوومه د 1440 هجري قمري کال د جمادې ثانی د میاشتې اوومه، او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. سامان الله زماني د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. وروسته به هم د ایران ملت له شک پرته هم امریکا او هم صهیونیستي رژیم ته ماتې ورکړه. تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره واورئ. ورپسې به هم د وطن او کډوالۍ د پروګرام یوه نوې برخه واورئ، او په پای کې به هم ستاسو په ښکلو غږیزو پیغامونو او همدارنګه ښکلو لیکونو او داسې نورو مطالبو باندې د مشتمله هر کله راشه پروګرام واورئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ، او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل خبرونه او داسې نور مطالب لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. له ایران سره د امریکا د خبرو هدف د خپلو باطلو غوښتنو تحمیل. د ایران له لورې په لویدیځ غاړه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو غندنه. د هند او افغانستان ترمنځ د درملو د 100 میلیون ډالری موافقې لاسلیک. او د افغانستان له خاورې په ډرونه وسلوال برید کې د 3 چینایانو وژل کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي انقلاب رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای له ایران سره د امریکا د خبرو هدف د خپلو باطلو غوښتنو تحمیل وګڼلو. د اسلامي انقلاب رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای د 1440 لمریز کال د غویي په 15مې له قرآن سره د اونس په محفل کې د امریکا د خبرو وړاندیزونو ماهیت روښانه کړ او ټینګار یې وکړ. واشنگتن غواړي خپلې باطلې غوښتنې تحمیل کړي او داسې مغرورانه او سپکوونکي وړاندیزونه کوي چې حتی د کتلو وړ هم نه دي. د اسلامي انقلاب رهبر له ایران سره د امریکایانو د بیا بیا مستقیمو خبرو اترو ټینګار ته په اشاره سره وویل، دا ډول نه ده چې امریکا غواړي مذاکره وکړي تر څو یوه حقه خبره ومني. نه، غواړي مذاکره وکړي چې یوه باطله خبره تحمیل کړي. اصلا د دوی کار همدا ډول دی. د بندیزونو پر لرې کېدو ټینګار. امام خامنه‌ای همدارنګه د امریکا د ژمنو نه عملي کولو پخوانی تاریخ ته په اشاره سره وویل، موږ ویل چې لومړی باید بندیزونه لرې شي، ځکه موږ ډاډه نه یو چې دوی ژمنه وکړي چې تر اوسه یې لسکونه ځله ژمنې کړي خو عمل یې نه دی کړی، بلکې برعکس یې کړي دي او اوس به هم همدا کار کوي. نو باید هغه کار چې موږ یې وایو لومړی ترسره کړي، تر څو موږ ډاډه شو چې ترسره شول، بیا به موږ هغه څه چې زموږ دنده ده ترسره کړو. هغوی د امریکا د وړاندیزونو ډول ته په اشاره سره ټینګار وکړ. امریکا هم زور ویونکې او تحمل کوونکې ده، او مسئله همدا ده. نو ځکه هغه وړاندیزونه چې کوي هم ډیری مغرورانه او سپکوونکي دي چې حتی د کتلو وړ هم نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اردن سیند د لویدیځ غاړه کې د صهیونیستي رژیم دوامداره جنایتونه د وژنې او همدارنګه شکنجې په سختو ټکو وغندلې. په ورستی جنایت کې د پنځشنبه په ورځ ساینستي پوځیانو پر جنین باندې په یرغل سره دوه ځوان فلسطینیان سره لدی چې تسلیم شوي وو په میدان کې اعدام کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د اسماعیل بقایی د نابلسا او جنین پر فلسطینی کمپونو باندې د ساینستي پوځیانو او خرګوټه میشتو دوامداره بریدونو د فلسطینیانو ترور د لویدیځ غاړې د اوسیدونکو خود سره نیونې د کورونو او د فلسطینی بزګرانو د ځمکو ویجاړولو ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اشغالي فلسطین سیمه کې د روانو وحشي جنایتونو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو د اقلیتونو چارو د مجمع په غونډه کې د ایران استازی د اسلامي جمهوریت غلط انځور وړاندې کولو او پر ایران د سختاري تبعیض پلي کولو په تړاو د ځینو هیوادونو پر دوه ګونو معیارونو نیوکه وکړه. د اسلامي جمهوریت استازی سارا فلاحي د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د اقلیتونو چار اتلسمې مجمع په لومړۍ ورځ په یو بیان کې د اقلیتونو د حقونو په برخه کې د ایران له لاسته راوړنو دفاع وکړه. فلاحي د ملګرو ملتونو د اقلیتونو چارو مجمع د مشرۍ لپاره د سنی او کورد ایرانی دانشمند پروفیسور ستار عزیزی سره لدی چې د بشری حقوقو شورا د آسیا پاسیفیک دلی د ټولو غړو یو موټی ملاتړ ورسره دی د ځینې لویدیځو حکومتونو چې ځانونه د بشری حقوقو مدعی ګڼي پر بې ځای او تعصبي مخنیوي نیوکه وکړه. ویل دا کار د ملي تبعیض ښکاره نښه ده او د تیرو کلونو په اوږدو کې د ځینو لویدیځو هیوادونو لخوا د ایران پر ضد د سختاري او سیستماتیک پایله ده. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر ویلي افغانان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پر خاورې تیری وکړي او تیری ته به هم ځواب ورکړي. برادر د خبرې د ملي دفاع وزارت ځانګړو کمانډوي ځواکونو د شپږمې دورې فراغت غونډه کې کړې دي. نوموړي د طالبانو د متقابلو اړیکو ژمنتیا ته په اشاره سره خبرداری ورکړې چې د هیواد دښمنانو باندې غږ کوي چې افغان خاورې او حریم ته په بدو نظر ونه ګوري او نور دې زموږ حوصلې نه ازمایي. نوموړي همدارنګه ټینګار کړی چې طالبان د ملي ګټو په چوکاټ کې ټولو هیوادونو سره متقابلو اړیکو ته ژمن دي. له دې سره طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیله لري چې اسلام آباد د زور پر ځای خبرو ته ترجیح ورکړي. امیر خان متقی د خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ناروې له شارژ دافیر پیر البرت الساس سره د لیدو پر مهال کړې ده. د افغانستان هند د اقتصادي همکارۍ په درشل کې د هند او افغانستان مخکښو درمل جوړونکو شرکتونو د $100 میلیون په ارزښت هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د موافقه یوازې څو ورځې وروسته لاغه شوي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د سوداګرۍ او پانګونې د پراخولو په موخه په هند کې خپل رسمي سفر پای ته ورسوه. دغه هوکړه د افغانستان د روفی انټرنیشنل ګروپ آف کمپنیز او د هند د زیدوس لایف ترمنز په دوبی کې لاسلیک شوې ده چې د افغانستان د درمل جوړونې سکتور د بیا رغونې او د هند روغتیایي خدماتو په ساحه کې د نفوذ د پراختیا لپاره یو تاریخي ګام بلل کیږي. د لاسلیک مراسم د افغانستان په قونسلګری کې د افغان سفیر او جکپورو سوداګریزو چارواکو په حضور کې ترسره شوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا زیدوس شرکت به لومړی افغانستان ته درمل صدر کړي، وروسته به خپل نمایندګي افغانستان ته ولیږدوي او هلته به د درملو تولید پکې پیل کړي. چارواکي وایي د محلي تولید لپاره د تخنیکي معلوماتو او تخنیکي مهارت د لیږد بهیر پیل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. د اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یوه شکمن افغان کډوال په واشنگټن ډي سي کې د دې هیواد د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړې. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې له درېیمې نړۍ څخه کډوالۍ باید ودرول شي څو د امریکا سیستم بیا ورغېږي، د میلیونونو هغه نقلونه داخل شویو کسانو بهیر پای ته ورسیږي چې په خبره یې د مخکینی ولسمشر جو بایډن اجازه ورکړې وه. او همداراز هر هغه څوک چې د دې هیواد لپاره خالصه ګټه ونه لري او یا د دې وطن د مینی وړتیا نه لري وایستل شي. ټرمپ تر اوسه روښانه نه ده چې ټرمپ به د کډوالۍ بهیر په څه ډول دروي. دغه ګڼ پخوانی ګامونه چې د کډوالۍ د محدودولو لپاره اخیستل شوي و له حقوقي ننګونو سره مخامخ شوي دي. ټرمپ دا تازه څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې د دې هېواد د ملي ګارد له دوو غړو څخه یوه سارا بیکستروم د پنجشنبې په ورځ د خپلو ټپونو له امله سا ورکړه. دویم عسکر لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د تاجکستان په جنوب ختیځ کې لږ تر لږه درې چینایي کارکوونکي هغه مهال ووژل شول چې د ځایي چارواکو په وینا د یوې بی پیلوټ الوتکې له لورې پرې برید وشو. تر دې مخکې پرون تاجک چارواکو ویلي وو چې یوې جنایتکار ډلې د افغان پولې تر څیرمه پر چینایي کارکوونکو برید کړی چې له امله یې درې کارکوونکي وژل شوي دي. تاجک چارواکو عموما د نشه توکو قاچاقبرو ته د جنایتکار کلمه کارولې. تاجک سرچینې وایي دا برید د افغانستان له خاورې په یوه همغږي حمله کې شوی چې پکې هم وسلوال او هم ډرون الوتکې برخه لرله. برید د چهارشنبې په ورځ د تاجکستان په ختلان سیمه کې شوی او تاجک چارواکي د افغانستان د طالبانو له حکومته غواړي چې د بریدګرو خلاف کلک اقدامات وکړي. وژل شوي کسان د یوې چینایي کمپنۍ هغه کارکوونکي وو چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې په یوه پروژه کې بوخت وو. دا برید په داسې مال کې شوی چې د افغانستان د بدخشان والي ته په تاجکستان کې تود هرکلی شوی وو. او همدارنګه سوریایي سرچینو د دمشق پر شاخوا د سینوستي رژیم له پوځي تیری خبر ورکړی چې له امله یې دیارلس ملکي وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. د سوریې په جنوب کې پر بیت جین کلي د سینوستانو په ځمکني او توغندیز برید کې لسګونه کورنۍ مجبور شوي چې سیمه پرېږدي. د راپورونو له مخې په دې نښتو کې له لسو زیات سینوسټي پوځیان هم ټپیان شوي. سینوسټي رسنۍ ادعا کوي چې اسرایلي پوځیانو درې سوریایي وګړي برمته کړي دي. دا نښتې پر دې سیمې د سینوسټي رژیم د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو په دوام سره روان دي. او وروستی خبر هم ده چې د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی دفاعي ځواکونو تېره شپه د خپلې خاورې په بېلابېلو سیمو کې 136 اوکراینی بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستان تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخه ته چې موضوع یې ده د ایران ملت له شک پرته هم امریکا او هم صهیونیستي رژیم ته ماتې ورکړه. د اسلامي انقلاب رهبر روښانه کړه په 12 ورځنۍ جګړه کې د ایران ملت بې له شکه هم امریکا ته ماتې ورکړه او هم صهیونیستانو ته راغلل، شرارت یې وکړ، ګزارونه یې وخوړل او تش لاس بیرته ستانه شول. د رهبرۍ ستر مقام دفتر د معلوماتي ویبپاڼې له قوله او د پارس ټوډی د راپور له مخې د اسلامي انقلاب رهبر حضرت امام خمینی د جمعې په شپه په ټلویزیوني وینا کې د ایران ملت ته په خطاب کې پر دې باندې په ټینګار سره چې بسیج باید په نسلونو کې پیاوړی او دوامداره وساتل شي، ځکه چې دا یوه لویه شتمني، عمومي حرکت او د ملي قدرت زیاتوونکی عامل دی. د بسیج په څیر حرکت د هر هیواد لپاره لاره پرانیزي او ګټور دی. او یادونه یې وکړه د ایران په څیر هیواد چې په ښکاره توګه د نړیوالو زورواکو او چړو ایستونکو پر وړاندې درېدلی او سینه یې سپر کړې، له نورو ټولو هیوادونو زیات بسیج ته اړتیا لري. حضرت امام خمینی د زورواکو تمه درلودو او لاسوهنو په مقابل کې د ملتونو د مقاومت پر اړتیا ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د مقاومت هغه لوی عنصر چې په ایران کې بنسټ کېښودل شو او وده یې وکړه نن په نړۍ کې په بېلابېلو سیمو، حتی په لویدیځو هیوادونو او امریکا کې د فلسطین او غزې په ملاتړ په شعارونو کې لیدل کېږي. هغوی د بسیج ژوندی والی او نشاط د نړۍ د ظالمانو پر وړاندې د ملتونو د مقاومت د ودې لامل وګڼه او وویل د نړۍ مستضعفین د مقاومت په ودې سره د ملاتړ او قدرت احساس کوي. د اسلامي انقلاب رهبر بسیج په پوځي، اقتصادي، تولیدي، ټکنالوژیکي او ټولو برخو کې د دښمن د پلانونو شنډونکی وباله او یادونه وکړه. هغه ګران پوهان چې په 12 ورځنۍ جګړه کې شهیدان شول، د توغندې طرحان جوړونکي او توغونکي هر هغه څوک چې په قوي منطق او روښانه بیان سره د افواګانو او وسوسو پر وړاندې وضاحت ورکړ، او کوي ډاکترانو او نرسانو فداکاري وکړه چې په جګړه کې روغتون پرې نه خود، او ورزشي اتلان چې په نړیوالو میدانونو کې خدای دین هیواد او ملت ته درناوی کوي، که د بسیج رسمي غړي وي یا نه، ټول بسیجان دي. د اسلامي انقلاب رهبر د خپل وینا په بل برخه کې د سیمې مسایل او د 12 ورځنۍ جګړې په اړه وویل. په 12 ورځنۍ جګړه کې د ایران ملت بې له شکه هم امریکا او هم صهیونیستي رژیم ته ماتې ورکړه. دوی راغلل، شرارت یې وکړ، خو ګذرونه یې وخوړل، تش لاس بیرته ولاړل او خپلو هیڅ یوه موخو ته ونه رسیدل چې دا د دوی لپاره رښتینې ماتې وه. هغوی د ځینو خبرو په یادونې سره چې ګواکې صهیونیستي رژیم 40 کاله له ایران سره د جګړې لپاره پلان چمتو کړی و، وویل دوی داسې جګړه پلان کړې وه چې ملت راوپاروي او خلک د نظام پر ضد جګړې ته اړ کړي، خو برعکس وشول او داسې ناکامه شول چې حتی هغه کسان چې له نظام سره زاویه لري هم د نظام تر څنګ ودرېدل او په هیواد کې عمومي اتحاد رامنځته شو. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو، بیا هم تاسو خر اغلاس وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو، زموږ نور پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشریږي چې تاسو به د میانې دو جهان او یا هم د وطن او کډوالۍ په تړاو پروګرام اورئ. ورپسې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو او ښکلو غږیزو پیغامونو باندې مشتمل هر کله راشه پروګرام واورئ، چې له دې سره به هم زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، زموږ له سایټ څخه مدنه وکړئ چې ادرس یې دی parstoday.ir/space، چې پکې د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. تر بیا تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو.
د کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې وم، اړ شوم مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد، مردم زیادی هر روز کشتن میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی.
عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. وطن او کډوالۍ ترنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زفاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو نندر سره د تکړه کسانو د تختیدا پاړه خبرې کوو. د پاسپورټونو او ویزو پاړه نه، بلکې د خاموش جلوتنی پاړه، د ذهنونو دننه د خاموش مهاجرت پاړه، دا هغو کسانو د خالی زی پاړه چې د عقل څراغ یې روښانه کړ او بیا لاړل، د جلوتنه ذهنونو پاړه، د هغو زړونو پاړه چې لا هم د خپل وطن له خاورې سره وهل کیږي خو د پردیو په هوا کې تنفس کوي. نصیبه درې دیرش کلنه ده، یو عصبي ساینس پوها. سات نیمه شپه ته نږدې کیږي، د هغې په کوچني لیبارټری کې رڼا ځلیږي. په میز کې د فایلونو ډیرې، د درسونو کلونه، د امید کلونه په څو پاڼو کې لنډې شوې دي. هغه یو آرامه مسکا لري، خو د هغې په سترګو کې د ستړیا یو درون سیوری دی. په داسې ځای کې د ژوند کولو ستړیا چې کار شته خو هیڅ معنی نه لري، لاس په خپل پاسپورټ پاتې دی، لکه څنګه چې د تاریخ وزن احساسوي چې په خاموشۍ سره وایي. تیښته تل له دیوال نه ده، ځینې وختونه دا په خپله دیوال له پامه غورځول کیږي. هغه نه پوهیږي چې پردي پرېږدي یا پاتې شي. نه یې زړه د خاورې پرېښودو لپاره قانع دی، او نه یې ذهن د بې ګټې دوام لپاره. بهر باران دی، همغه د لړم باران، چه هر پانه دا پریکڑه پسیر رخ کده کیگی.
د شمیرن په کچه د مزغو تیشته یوازې یو شمیر دی، خو د معنا په ژوروالي کې دا د کرامت تشه ده. نړیوال بانک په یو راپور کې لیکلي د مزغو تیشته د ملتونو راتلونکی غلا کوي. کله چې مالی پانګه ووزي موږ د محاسبې وړ درد لرو، خو کله چې انساني پانګه ووزي درد د بیان وړ نه کیږي. یو ملت بی وزر کیږي، یو وزر پیسې بی بل عقل، او پرته له عقل الوتنه ناممکنه ده. د منزل هیوادونه د مزغو د ښکار لپاره په انتخابي ډول عمل کوي، نه د خیرخواهۍ لپاره بلکې د خپلې ودې لپاره. د نړیوال بانک اټکلونه او د 1980 لسیز راپورونه وایي چې هر متخصص چې مهاجرت کوي د 1,00,000 ډالرو معادل علمی پانګه له ځان سره وړي. په پایله کې هر کال شاوخوا 10 میلیارد ډالر انساني پانګه له جنوب څخه شمال ته مهاجرت کوي. د 4 میلیارد ډالرو تخنیکی او تعلیمی میراث په بدل کې چې بیرته راستنیږي، دا د محاسبې د ګټې په پرتله د حکمت 4 چنده زیان دی. په هر صورت د اصلي ځمکې په حاصل کې د پیسو څخه لوی څه له لاسه ورکول کیږي، د تړاو احساس. دلیلونه شمیرل کیدای شي اقتصاد، سیاست، ټولنه او ارواپوهنه، خو ریخه د انسان په عرضه او تقاضا کې ده. د نړۍ بل اړخ کې دا د الوتنې ژمنه کوي، خو خپل چت په ګټې سره پوشي. هلته دوی د پوهانو ذهن غواړي، نه د هغه روح. د منزل ترتیب عقل کاروي، مګر زړه بې کوره کوي. په عین حال کې اصلي هڅه له هغه پوه څخه راځي چې د بهرني څلا لخوا دوکه شوی نه وي. څوک پوهیږي چې په مشکل کې جوړول د نورو په پراخوالي کې د آرامۍ په پرتله ژور معنا لري؟
ایزنو د دې بهیر په نتیجه کې نه یوازې د تخصص فقر بلکې د معنا فقر هم رامنځته کیږي. په هنتونه ټول ګلری خو دوی به ژوند دي، د سلنې ادارې څراغونه لري خو دوی به فکر دي، سنت کار کوي مګر دوی نبز نه لري. بهرو وتلو سره زرګونه نیمګړي فکرونه شاته پاتې کیږي، زرګونه تجربه چې باید ریخې نیولې وي پرتا لخورې پرېښودل کیږي. دلته د پریکړې کولو ځواک کمیږي، نه د ځواک نشتوالی څخه بلکې په فکر کې د باور نشتوالی څخه. ملت ورو ورو دغه بدن په څیر کیږي چې تازه وینه نه ترلاسه کوي، نه د دې لپاره چې رګونه پریشي وي بلکې د دې لپاره چې زړونه نوهی. او دا د عقلونو خاموشه جلوتنه ده. په چارټونو کې یوازې شاخصونه راټیټیږي، خو د خار په زړه کې یو بل څه لامینځي. په ودانې باور، په تاثیر باور، د خلکو جذبه. کله چې ویخ ذهنونه ووزي څراغونه لا هم روښانه دي، خو د دوی رڼا نوره ګرمه نه ده. تر ټولو ښکلي کوڅې کله چې د فکر شتون خالی شي له زندان څخه سړې دي. دوی روښانه دي خو بې ژونده دي، دوی پراخې دي خو د لارښوونې له روح پرته. هر تخصصي مهاجرت نه یوازې له پولې څخه وتل دي بلکې د معنا ورکېدل هم دي، دا غ ذهنی شتون ورکېدل چې کوي شي شاوخوا نړۍ تنظیم کړي. او هر کله چې سوټکیس ډک شي د ډلې زی حافظې و برخه په خاموشي سره لمنځځي. خو شاید د دې جلاوتنې تریخواله په خپل د مسؤلیت یادونه وي. کچېرې یو ذهن ورک شي نو یو ذهن باید راپورته شي، بلا ریشه باید وده وکړي ترڅو خورا ژوندۍ پاتې شي، ترڅو وطن وکول شي یو نوی معنا واخلي. نه د هر چا پښتون کې، خو د هغو کسانو په عقیده کې پاتې دي او بیا هم دا ممکنه ده چې پاتې شي، دا ممکنه ده چې خاورې ته منا ورکړل شي. د بقا لاره د ځان بیا کشفولو کې ده، په پوهانو کې چې په یاد لري چې وطن له ځانه دننه وده وکړي. که دا خاوره بې معنی شوې وي، شاید د نړۍ د بېرحمۍ له امله نه وي، بلکې زموږ د هیرولو له امله وي. موږ هیر کړي دي چې جوړونه یوازې وسایلو او پانګې ته اړتیا نه لري، دا پر راتلونکي کې آرام باور ته اړتیا لري. پوهان هغه کسان چې د پوهېدو له درد څخه تیر شوي دي، باید د بیا جوړولو له درده تیر شي. د لیدلو لپاره نه، د ستاینې لپاره هم نه، ځکه چې هر فکر ابدیت ته اړتیا لري او ابدیت په پاتې کېدو کې ریښه نیسي. سټارټ اپونه، پوه بنسټ شرکتونه، د تخلیق کوچنۍ خونې یوازې نومونه نه دي، دوی د امید لپاره د روزنې ځایونه دي. د هر پروګرام کوډ، هر صنعتي ډیزاین، د ناکامۍ هر تجربه د وطن په خاوره کې یو نوی تخم دی. که دماغونه باور ولري چې الوتنه تل لمزه کې څخه پیل کیږي، آسمان محدود نه دی. که دوی په ودانۍ کې خپل وقار لټوي، ذهنونه به هیڅکله مهاجرت ونه کړي. تړاو هغه څه نه دی چې له بهره ورکول کیږي، دا باید دننه جوړ شي. یو وطن هغه وخت وطن وي کله چې داغه پوهان هر سهار د بیا جوړولو پریکړه کوي، دوی ټولنې ته معنا ورکوي. د پوهانو د خپل استقامت په سترګو کې درناوی ژوند کیږي. ناکامي که د حکمت سره مل وي، سپکاوی نه دی، بلکې په پختګۍ کې تمرین دی. کله چې ذهن د وړیا تجربې فرصت ومومي، نو دا د خاورې لخوا د راټولېدو پر ځای په خاوره کې ریشه نیسي. پاتې کیدل انعام نه غواړي، دا ژوره معنا غواړي. او دا معنا په ژمنو کې نه ده، بلکې د انسان په خپل هوډ کې ده، د هر پوه په خپل ځواک باور کې، نه د منزل په تقلید کې. په حقیقت کې چې وطن که د زړه وینه وغواړي، د جوړولو لپاره دومره مینه ورکوي، هغه مینه چې هیڅ جلوطنی به یې له هغه څخه وانخلي.
عزیزانو، د مزغو تیشته له جغرافیایي موقعیت څخه تیشته نه ده، دا له بې معنی کېدو څخه تیشته ده. خو بې معنی د خاورې لخوا نه رامنځته کیږي، مګر ځینې وختونه په خپله کله چې موږ د بدلون له امکان څخه سترګې واړوو او یوازې لیدونکي شو. په وطن کې پاتې کېدل که معنا ولري، له هغه وخته راځي چې پوهان پریکړه کوي چې په خپله د جوړونې بستر شي، نه د چمتو بستر په تمه خاوره. که غوږ ونیسئ، کولی شي د خپلو ذهنونو غږ واوري. خو ذهن باید د ترخې چوپتیا څخه هم راپورته شي، دا باید د جوړونې چیغې پیل کړي، حتی که لومړی ګام کوچنی او یوازې وي. هر فکر چې د تخلیق په لور حرکت کوي، ریښه لري، حتی که د نړۍ سترګې په لنډمهاله توګه له هغې څخه واړوي. وطن د فکر بیرته ستنېدو سره ژوند کوي. خو دا بیرته راستنېدل په سرحدونو کې نه پیښیږي، مګر د ایمان په زړه کې. نصیبه خپله کتابچه وتړي، هغه خپل پاسپورټ په میز کېږدي، نه د پریښودو انکار په توګه، بلکې د پاتې کېدو مسؤلیت منلو په توګه. هغه تنفس کوي، باران په شیشې نرمۍ سره وریږي، خار د هغې لوند سا لاندې ویشتی. هغه سړک ته ګوري په موسکا سره چې د ډاډ نه بلکې د هڅو څخه زیږېدلی. د هغه لپاره وطن اوس یوازې خاوره نه ده، دا د جوړولو فرصت دی، د ځان آزموینې لپاره ځای، تر څو ثابته کړي چې یو څوک پاتې کېدای شي او جوړېدلی شي. هغه پوه شوی دی د مغزو تیشته له رنج څخه تیشته ده، مګر پاتې کېدل د ایمان دوام دی. باور دا دی چې هر ذهن که چیرې دا په مینه او هوډ سره ولاړ وي، کولی شي وطن بیا راژوندی کړي. او هر کله چې هغه په باران کې نه بشپړه سړک ته ګوري، هغه احساس کوي چې کار لا پای ته نه دی رسیدلی، ځکه چې جوړول د امید عاشقانه بڼه ده، ممکنه هیله نه آسانه ژمنه.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسېده. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. تاسو کولی شئ موږ سره په دې اړه او نورو پروګرامونو په اړه خپل ارزښتمن نظرونه شریک کړئ په astrogay.ir/ زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. په همدې ځای تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
کلا
راشا
د متعال خدای پنامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کلا راشه د ګلبن خوږو او عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه ومنه په دې هیله چې روغ رمټ او خوشاله بایست. په نننۍ هر کلا راشه ګلبن کې زالی اسقر عبیدی د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر سی.
ډیره مننه ګران عبید جانه. زه هم ګرانو او قدرمنو مینهوارو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمنو خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جمع پټ او د خپل هر کله راشه د ګل بڼ خوندورو کیسو شعرونو او پیغامونو ته ناست وي او د خپل خواږو خواږو قدرمنو ملګرو مینهناکو خبرو ته به غوږ نیولی وي. نو په هر کله راشه پروګرام کې د نویو ګلانو د شاملېدا لپاره د واټساپ د ګروپ نمبر هم ستاسو خدمت ته وړاندې کوم. په دې هیله چې له خپلو نورو ملګرو خپلوانو او دوستانو سره یې شریک کړئ. نو دغه شمیره در سره ولیکئ: 00 99 949 شپږ شپېته 45 شپږ سوه درې شپېته. همدا شان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده او تاسو په دغه پته باندې خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ. farstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بلابل خبرونه، سیاسي تبصرې، راپورونه، سپورتي، دینی، کلتوري او ادبي کیسې، مراکې او داشان لنډ شانډي ویډیوګانې او کلیپونه هم لیدلې او اوریدلی شي. ګران اوریدونکو، دلته یوه لنډه شان دمه اخلو بیا راګرځو د تاسو لخوا را رسېدلي لیکونو ته.
درمن اوریدونکو د هر کله راشه د خبرونی له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا مو ټول هر کله کو راځو د قدرمن اوریدونکو شو شو لیکونو او شیرون ته. صادق صاحب دا هم د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د خیبر زول ایل له جمرود سیمې څخه زموږ یو ګران ملګری ښاغلی ذاکر شاه صاحب ډیر په زړه پورې ملغلرې رالیږلې دي. وایي د شور لومړنۍ درجه باید د خاموش کېدا یا غلي کېدا عادت خپل کړی. د شور دوهمه درجه څه ده؟ وای بچلن اقدام ته جواب م ورکوه. بچلن اقدام ته جواب م ورکوه.
ښه.
او بیا وای چې د شور دریمه درجه څه و؟ نو وای چې د بد اخلاقی جواب په اخلاق سره ورکړه.
ښه.
او بیا وروسته زیاتوي چې څوک دې ځوروي نو پوسه چې دغوی مثال د هغې تنګې څپلۍ په شان دي چې ستا د پښې له سایز سره سمون نه خوري. وای خوشحاله ژوند کوئ او خوشحالي وویشئ ځکه چې ژوند ډیر ښکلی
دی. بیخي همداسې ده. نو د ذاکر شاه صاحب داسې په زړه پورې او له بنده د ډکې ملغرلې لارېږلي دي چې مونږ پکې هیڅ نشو ویلی. نو که دې خوښه وي دا به پرېږدو د هر کله راشه د ګلبڼ د خوږو ګلانو درک ته چې په دې اړه دوی څه وایي. البته د ذاکر شاه صاحب د دغو په زړه پورې ملغلرو ډیره ډیره مننه کوو. دا هم زموږ یو ګران د هر کله راشه د ګلبڼ ډیر په زړه پورې او قدرمن ګل.
او دا هم د افغانستان له لوګر څخه زموږ یو قدرمن ملګری اکبر خان په زړه پورې متلونه راستولي دي. نو موږ هم له خپلو قدرمنو دوستانو سره شریکوو. هیله ده چې د دوی هم خوښ شي
او هم تنه
وایي د کبر کاسه نسکوره ده.
شا.
اخپل عیب د ولو منځ دی. البته دا ما داسې اورېدلی و صادق صاحب چې خپل عیب د وژو منځ دی.
بالکل بالکل همداسې ده.
وای وای نه د دین شو او نه د سادین
سادین.
وای ممزر ما او ټول از ما. وای که غر لوړ دی خو په سر یې لارسته. وای چې شپه یې په منځ کې وي له هغې بلا مه وېرېږه.
بالکل ډېر مشهور متل دی.
وای توري یرول کوي سپینی ورول کوي.
ښه. نو قدرمن اکبر خان سه ډیر په زړه پورې متلونه رالیږلي وو. کور یې ودان. هیله ده چې دغه شان لیکنې به بیا هم راسره شریکوي. او متلونه خو دا یوه داسې پانګه ده چې زموږ د پخوانیو مشرانو چې ګواکې د نن ورځې لپاره دي. نو ډیره ډیره مننه کوو د قدرمن اکبر خان صاحب.
ښه ډیره مننه. او دا هم زموږ یو بل ملګری تکړه شاعر محمد اکبر سلطانی صاحب یو شعر راستولی دی چې په خپل خوندور او د زړه د چیغې په توګه خپل شعر کې وایي: د مرګ اعلان به مې یو ورځ خپور سي جهان باندې، د غم څپې به مې خپرې شي په جانان باندې، دا مې وصیت سر ته مې ولیکه پښتو باندې، چې په پښتو یې سر ورکړی او ایمان باندې، سر ته مې کښېنه دعا وکړه خدای ته زما لپاره، رازه رازه وطن ته راسم مسافر لالیه، روزی به خدای را کوي، پام کوه په ځان باندې، زه سلطانی په نړیدلو قبرو راغلم ورته ومې ژړل، ټول ګیلمن له دې دنیا وه زما په شان باندې.
واه واه ډیر زبردست. ډیره لا رازه رازه وطن ته راشه مسافر لالیا، روزی به خدای را کوي، پام کوه په ځان باندې. نو سلطانی صاحب له پاک پروردګاره په درگاه کې په یو ځل بیا سوال او پر یاد کوو چې خدای تعالی دې ټول مسافران بریالي او سوکاله وساتي او بریالي او په خپل وطنونو کې دې له خپلو کورنیو سره دې یو ځای کړي. نو سلطانی صاحب الله پاک دې په تیره بیا د تاسو د زړه چیغه په خپل دربار کې ومني. او سلطانی صاحب مونږ خو به دا ووایو چې وطن بالاخره هم وطن دی که هر څومره تر لرې وو، نو بیا هم وطن له هیچا نه هیریږي او نه یې هم په هیڅ یو قیمت پرېښودو ته تیاریږي. نو سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه د دغه په زړه پورې شعر دی. انشاءالله بیا به هم راسره خپله ملګرتیا د تل په شان ټینګه ساتي.
ګوره صادق صاحب که ستاسو خوښه وي نو دلته زه هم یو لنډه شان دمه وکړو او بیا به هم راوګرځو د خپلو قدرمنو اورېدونکو لیکونو او شعرونو ته.
بېخي سمه ده.
نو خوږو او قدرمنو دوستانو یو ځل بیا هرکلی کوو په هر کله راشه خپرونه کې. مو نو دا زموږ د افغانستان یو بل ګران او قدرمن اوریدونکی ښاغلی احسان محسنی صاحب یو ډیره په زړه پورې کیسه موږ ته رسولې ده.
ګوره محسنی صاحب، هر ځل یوه ډیره په زړه پورې کیسه او خوندوره لیکنه راډلې کوي. ښه ده، دا ځل یې درډلې کړي دي. محسنی صاحب څه وایي؟
ښه.
پښتو د ظلم ښکار، یوه شعري فلسفه نثر. پښتون تل د غرونو په غېږې کې لوی شوی، خو د تقدیر بادونو تل د ده پر ورېښمن وجود لګېدلی دي. ده ته تاریخ د تورې او غیرت ډال ورکړ، خو زمانې ته ده ته د زخمونو لمنه پرانیستې پرېښودله. پښتون د ظلم ښکار دی، نه ځکه چې کمزوری دی، بلکې ځکه چې د حق خبره په لوړ غږ کوي. هغه سړی چې د حق پر لاره ولاړ وي، زمانه یې همیشه زړګی په ډبرو ولي. پښتون د ظلم ښکار دی، کله د پردیو د یرغل په نوم، کله د خپل دښمن په نقاب کې، کله د سیاست په بازیه کې، او کله د خپلې ساه بېغلي مینې له کبله.
واوا محسنی صاحب، واقعي نو ډېر ښه انځور دې وړاندې کړی و. خدای پاک دې تاسو ته اجر درکړي. باید دا ټولې ترنګلتیاوې، ستونزې او بحرانونه د ولسونو او قومونو په یووالي او اتحاد سره له منځه لاړ سي، او د بدیو او کړکیچونو مخه هم په مقاومت او یوزړتوب سره ونیول سي. نو خدای پاک دې وکړي چې ولسونه سره یوه خوله سي، او د ظلم او استبداد ټغر ټول کړي، او د خپل مظلومیت چغه پورته کړي څو د نړۍ غوږونو ته ورسیږي، او له کوم قومي او ملیتي توپیر او تضاد پرته ټول انسانان د ظلم او توپیر په ضد، یعنی تبعیض په ضد راپورته سي. چې لکه څنګه د فلسطین د غزې د مظلوم ولس په ملاتړ کې د دنیا د هر دین منونکي او د استبداد او ظلم په خلاف چغه پورته کوونکي سړکونو ته راووتل، او د غزې د مظلوم ښځو، ماشومانو او بې څوکه خلکو په ملاتړ کې له ظلم، جنایت، وحشیتوب او سرزوریو خلاف خپله کرکه او نفرت نندارې ته وړاندې کړ. نو د محسنی صاحب د دغې ډېرې په زړه پورې لیکنې بیا بیا مننه کوو.
ښه، دا هم زموږ یو بل ملګري اکبر خان د پاکستان د کرمې زیلې لالیزیو سیمې رالیږلی دی، چې وایي: زه چې کله تکل وکړم میکدې ته، تو به اوبه سم سر ټیټ کړم سوجدې ته. په دنیا کې له مرګي خلاصېدن نشته، هره لاره غځېدلې ده هدیرې ته. د مالدار ښه دی که هر سړی ګډېږي، د غریب سړی څوک نه ځي جنازې ته. بېوسي ده د حجرې ډیوه ممړه ده، په تیاره کې یاره نه راځي حجرې ته. ما نبی وزیر ته خپل غربت یاد ریاد شي، چې سوالګر مې ولاړ وي دروازې ته.
ډېره مننه کوو د ګران ملګري ګلداد خان، چې د تکړه شاعر نبی وزیر په زړه پورې شعر زموږ سره شریک کړی و. نو بیا هم د خپلو خوږو ملګرو د خوږو خوږو او له پند ډکو شعرونو، متلونو، لیکونو او قصو په تمیو. ګوره صادق صاحب، فکر کوم اوس هم وخت رسېدلی دی
غږیزو
پیغامونو، نو که ستاسو خوښه وي تر څو چې دغه پیغامونه برابرېږي، نو یوه لنډه شان موسیقي وکړه.
بیخي مو خوښه ده. نو ګوره، اوس وخت رسېدلی و چې غږیزو پیغامونو ته، او پیغامونه خو به ورو ورو په نوبت سره خپرونه.
بالکل.
نو د هر کله راشه د ګنبڼ قدرمن ګلونو ته بیا هر کله وایو، قدمونه په لیمو کې هر کله راشه د اخلاص غږه به تل وي زموږ خلاصه. نو دا هم زموږ قدرمن ملګري د کاروان صاحب له خوا یو پیغام رالیږلی دی، چې ګورو سره سره شریکوي. کاروان صاحب:
پختو چپے چپے غرزنگ و موسیقی موسیقی، دزڑن و لل میں اوبوی پ دریابی موسیقی، تلکل مریے پ نری نری باران کے پشرنگ، زرغن ٹال کے دے ٹالئی ٹالئی وہی موسیقی، توا پتار تار د سیتار دا ابدل شوی زانگو، تپے تا گورا غلے غلے زنگوی موسیقی، شا شاهین د غره لدنګ چکه شو اسمان ته پشغ کد خوشحال غزل روان په ضربتی موسیقی ستا د کاروان شاعری مینا 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 ستا د کاروان شاعری مینا 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 نو مینا مینا خو به خود زرغونوی موسیقی نو مینا مینا خو به خود زرغونوی موسیقی پښتو چپې چپې غورځنګ او موسیقی موسیقی د زړونو للمې اوبوي په دریابي موسیقی
پښتو څپې څپې غورځنګ او موسیقی موسیقی وا ډېر زبردست کاروان صاحب ډېر په زړه پورې کیسه د موسیقۍ په باب چې سیتار او ټپې او نری نری تارونه یې پکې سپړلې دي ډېر ښه کاروان صاحب مینه مینه نو مینه خو به خو د زرغونو وي موسیقي واقعي چې ډېر په زړه پورې او لنډه شان او خلاصه او له ډېر پند او خونده ډکه تشریح
او خدا بل هغه چا پیغام چاره لګلې ده بیا دغه پیغام لکه زمونږ ګران اوریدونکي او کرامت الله بدوي صاحب را لګلې ده چې ګورو څه پکې وایي
د لوی او لایزال واکمن په سپیڅلي او ستر نامه د تهران راډیو د پښتو خبرونو د محترمې ادارې مشر مسؤول محترم قدرمن ډاکټر دوراني صاحب ته او ټولو محترمو قدرمنو کارکوونکو همکارانو او محترم اوریدونکو کو ګډونوالو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. غواړم یو څو نیمګړي کلمات د شعر په ډول د هر کله راشه ادبي خپرونې لپاره وړاندې کړم چې د افغانستان او پښتونخوا د اوسنیو حالاتو انځور پکې وړاندې شوی چې سرلیک یې دی د زمان په بغاوت کې. د زمان په بغاوت کې د پښتون په تقدیر پسې وشکې تویږي او د زمان په بغاوت کې د پښتون په تقدیر پسې وشکې تویږي دلته هسې خاموشي ده چې د افغان په ځورېدلې ضمیر پسې وشکې تویږي او دلته هسې خاموشي ده چې د افغان په ځورېدلې ضمیر پسې وشکې تویږي. یوسف بې ګناه د زلیخا د مینې فتور زندان ته ځي او یوسف بې ګناه د زلیخا د مینې فتور زندان ته ځي په کنعان کې لا د یعقوب له سترګو په یوسف اسیر پسې وشکې تویږي او فکنعان کلا د یعقوب لسترګو فیوسه پاسیر پسې وشکې تویږي. دلته د زمان له قهره د هسک نه پر کونړ رالویدلی تندر او دلته د زمان له قهره د هسک نه پر کونړ رالویدلی تندر هلته بیا پر پاچا خان خان شهید صمد خان او ایپی فقیر پسې وشکې تویږي او هلته بیا هسی پر پاچا خان خان شهید صمد خان او ایپی فقیر پسې وشکې تویږي. دلته بیا د سکوت له زوره د غرور ماڼۍ ولړزیږي او دلته بیا د سکوت له زوره د غرور ماڼۍ ولړزیږي هلته بیا د پښتون د مرګ په توا صادره شي او هلته بیا د پښتون د مرګ په توا صادره شي بیا پر شهید ګیلمن ارمان لوڼی عثمان مولانا خانزیب او مفتي منیر پسې وشکې تویږي او بیا پر شهید ګیلمن ارمان لوڼی عثمان مولانا خانزیب او مفتي منیر پسې وشکې تویږي. هلته او دلته څومره ناپوهي ده د پښتون قاتل ته اتل وایو هلته او دلته څومره ناپوهي ده چې د پښتون قاتل ته اتل وایو دلته د کابل پر خونکار قاتل او بغدادي پیر پسې وشکې تویږي او دلته بیا د کابل پر خونکار قاتل او بغدادي پیر پسې وشکې تویږي. د واکمن د وجدان په محکمه کې د ملالو پیغلو د بې وسۍ سلګۍ دي او دلته د واکمن د وجدان په محکمه کې د ملالو پیغلو د بیوسۍ سلګۍ دي. د هرې ملالې په سپېڅلي پلو کې په هر فرمان او هر بهیر پسې اوښکې تویږي. او د هرې ملالې په سپېڅلي پلو کې په هر فرمان او هر بهیر پسې اوښکې تویږي. بداوی بداوی بیا به دلته د مکناټن سر د اکبر په تیاره توره ووهل شي. او بداوی بیا به دلته د مکناټن سر د اکبر خان په تیاره توره ووهل شي. دلته د ملالې میوندۍ ایوب خان او غازی امان د میړانې په هر مسیر پسې اوښکې تویږي. او بیا دلته د ملالې میوندۍ ایوب خان او غازی امان د میړانې په هر مسیر پشت سي اوښکې تویږي. تل بریالي او سرلوړي وسی. په پښتنه مینه، مننه.
بدوي صاحب اوښکې د توی کړي دي، نو خدای تعالی تعالی دې وکړي چې له دې وروسته دې د مینې عشق او بریالیتوب اوښکې توی شي، او د خپلو اتلانو هغه اتلولۍ خبرې او چیغې د ټولو په خلو راپورته شي، او مینه مینه او سوله سوله عشق او ورورولي خوره وره شي.
نو د بدوي صاحب ډېره ډېره مننه، او البته چې ورڅخه بخښنه هم غواړو چې د بدوي صاحب د پیغام او شعر لمبر څو ورځې وروسته را ورسید، ځکه چې له دې مخکې د نورو ملګرو پیغامونه هم را سره وو. نو موږ دا فیصله کړې وه چې له چا سره بې انصافي ونه سي، او د ملګرو غږونه وار په وار او په خپل وخت خبرې
سي. نو ګوره، د ملګرو غږونه او په زړه پورې لیکنې خو نورې هم شته، خو موږ زمونږ پروډیوسر یعنی میرمن صابری اشاره کوي چې نور وخت نه لرو او له ګرانو اوریدونکو به اجازه واخلو.
بالکل می خوښ ده. قدر من اوریدونکو، تر بیا ځلی مو په متعال خدای سپارو. له ملګرتیا څخه مو ډیره ډیره مننه.
د خدای په امان.